السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره په فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې پر افغانستان د پاکستان د ورمشپې له بریدونو سره سره لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په عادي توګه روانه ده، خو له دغه برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې پر راډیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبانو ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي ټلویزیون د ماهیت اړول چې له 1945 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یوه ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسېدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز آژانس د خبر له مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدې له 15مې تر راتلونکې دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. په دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 315 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر آژانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصوبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوې دي. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دي ویل شوي، او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. ټاکل شوی ده چې نن د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوې په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-5 اورونو او 3-6 اوره لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافروړونکو نسکور شوې الوتکې د کابین ریکارډر موندل شوی دی. مسؤلینو د دې الوتکې چې وشت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وغورځېده تحقیقات ګړندي کړي دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 13 تنه مړه شوي دي، او د دې لپاره چې الوتکې اور اخیستی او جسدونه سوځېدلي دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د ورمشپې تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداری ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حملې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. یو شمیر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراور.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینهوا آژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پریس آژانس ته د پاکستان ویجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویل دي چې د سیشن به د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنی د مرکزونو بیچاړول وو. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا کړی ده چې په دې بریدونو کې د 26 ماشومان په ګډون 50 کسان وژل شوی دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستاني ځواکونو د برید له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې وباله د اساسي رډو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسي د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازي ورسته لډیره وخت کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پوری خبرې کړې وي چې په راتلونکو څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو لوري د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ تر منځ کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بي پښپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د بریټ پټړه ویلو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه بریټ به بی جواب پات نه شي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پروند دي بریټ پټړه احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریټونو پټړه رسمن سندې ویلي خو پروند د غیواد د کورونی او چار وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د پوینا د ترهګرو ناوړه ترهې شند کړې. اما شاخلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریټونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پی په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نا دولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکز و به پایته رسیدلې ده. دغه سرچینه ازادي راډیو ته همدارنګ ویلي چې اوس مهال دغه ادارو فعالیتونه دوام لري خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی مولا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نا دولتي موسسو ته په واستولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبر سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر مولا هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نا دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې وه له 15 ورځو وروسته پای ته ورسېده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نا دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسیدلې. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نا دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم مخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نا دولتي موسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت ولی ملا شیرین داخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نه دولتي مرستندوی ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې یوې باخبري سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درولو او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمیر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یوه کارکوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي ټاکارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاسته څه ورځي او په خپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک په روزګار دي، هم نجونې هم نارینه. نو دا خو یو غټه ضربه وي چې افغانستان کې موسسات په کومنه کارونه ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کیږي، پروژې چې پیل کیږي، دا د هر افغان حق پکې کې دی او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تیره اونۍ په کندهار کې د 5 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستې یو شمېر باخبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا دې د دوی فعالیتونه د کورني مؤسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې ادا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدي څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی. یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپرې سازمان دی څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو 3 میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوند پر بیلابلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمیر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمیر نور بیا په ملي کچه صادر شوي چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیریدو سره د اکیپ سازمان ICIPS اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر 2 نیټې پورې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. اکیپس د 3 شنبې په ورځ د ډسمبر په 24 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې 8 مورده یې په ټول افغانستان او 9 یې د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د اکیپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې مېشت غیر دولتي سازمان اکیپس په دې راپور کې زیاته شوې چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او 14 نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د اکیپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځنده ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له ډلې دي. په راپور کې خبرداري ورکړ سوای چې د طالبانو د قوانینو نه یوازې خز یو انجونې ل خپل حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوي ورته راکمی کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړای دی. بل خو یو شمېر خز یو انجونې چې په افغانستان د نننه ل کار او زده کړو محرومي دي، ل نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغه ستونزو ته پام ورواړوي. د کابل ښار اوسیدونکي سمیرا چې د یو طبي انسټیټیوټ د دریم سمستر محصله وه او اوس ل زده کړو راګرځول سوي، ازادي راډیو ته وویل:
په نظر مې راځي چې همه حکومتداري طالبان کنټرول زنان است، ان کې چې کار کنند و چې کار نکنه.
د ښکاری چې د طالبانو ټول حکومت ولې د خزو کنټرول ول دي، دا چې خزې څه وکړي او څه نه، د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته کړي، هر ورځ یو خرابې کوي. موږ د ژوند له ټولو خوبې برخې کړي یو، یوازې هم دومره پاتې دی چې خزې د دوی د خزینه توب له امله ژوندۍ په ګور نه باسي.
حمیده چې مخکې د پوهنې وزارت کارکونکې وه او وسوسګار ده، هم ازادي راډیو ته وویل:
طالبان حق زندگی را از ما گرفته، از آموزش محروم شدیم. طالبان ول موږ نه در ژوند حق اخیسته، ل ازدکرو محرومی شویو، ل کار محرومی شویو، نشو کولی په ډاډه سره بیرون وزو او وګرزو را وګرزو. واقعا ل دې ژوند چې هر ورځ فرمانونو ته پته میو، سو وکړو او سو نکړو، نوري استړي شویو. ل نړیوالې ټولنې غواړو چې افغان خزه یوازې پرې نکړي او له دغه ناوري نه دي چې هر ورځ لا جواری کې مخنیوي وکړي.
بل خو د بشري حقوقو فعال امینه علیزاده ازادي راډیو ته وویل:
محدود ساختن فضا و جریان زندگی بر مردم افغانستان.
لبیله بیلو لارو او په بیله بیلو ګواښونو د ښځو د ژوند د فضا محدودول د افغانستان له خلکو د بیله بیلو ازادیو اخیستل به د دې حکومت عمر را لنډ کړي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې هم له زده کړو راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور وی ساعته
د سوریه سمندر ته په نګدي سیمه کې پرون وضعیت کړکېچان شو او وروسته ګرځبندیز ولګیده. تفصیل له احمد شبر اورو.
د سوریه پولیسو په همس شار کې د شپې په مخه ګرځبندیز اعلان کړ. د دولتي رسنیو په وینا دا ګرځبندیز وروسته تر دې ولګول شو چې هلته د مظاهرو له امله وضعیت کړکېچن شو. رویټرز اژانس د سیمه ییزو په وینا راپور ورکړ چې د دې مظاهرو مشي اولویانو او شیعو کوله. دغه اژانس څرګنده کړه چې سمدستي د رامنځته شویو ګډوډیو کچه نشي معلومولی او د مظاهره چانو د غوښتنو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د سیمه یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مظاهرې د دې لپاره شوې دي چې په روسیو ورځو کې پر اولویانو فشارونه زیات شوي دي. اولویان تر ډېره داسې ښکاري چې پخواني ولسمشر بشار الاسد ته چې سنی یاغیانو د ډسمبر په اتمه پسې واخیست وفادار دي. د سوریې د نوي واکمنې ادارې مشي حیات تحریر شام ډله کوي او د دې ادارې ویندویانو تر اوسه په همس کې د ګرځبندیز د لګېدو په اړه څه نه دي ویلي. دولتي رسنیو پرون وویل چې دا ګرځبندیز د ماښام له شپږو بجو د سهار تر اتو بجو دی. که څه هم دې رسنیو ویلي دي چې راتلونکې شپه به ګرځبندیز نه وي، خو لا هم وضعیت څرګند نه دی چې دا قیودات به ادامه پیدا کړي کنه. د سوریه نویو مشرانو بیا بیا دا ژمنه کړې ده چې د لشکریو مذهبي ډلو حمایت پکوي. دوی دا ویره لري چې پخواني یاغیان شایي په سوریه کې د اسلام سخت دریزه بڼه پلي کړي. د سوریه په ځینو نورو برخو کې هم د ترتوس په شمول چې سمندر ته نږدې پرتې دي وړې وړې مظاهرې شوې دي چې د دغو سیمو هم اکثر اوسیدونکي اولویان دي. دا مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوه چې د حلب په ښار کې د اولویانو په یوه زیارت کې اور لګېدلی دی او وسلوال کسان شاوخوا د انسانانو له جسدونو سره ګرځي را ګرځي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې په ساحلي سیمو کې د سوریې د کورنیو چارو د وزارت پر ځواکونو هم بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې دا کسان د پخواني رژیم کسان دي چې د دې بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې. د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واوري.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه به د سندلې رواج وي بیا تر دا اوسه پورې.
له پوهان نصر الله ستانکزي سره پر یوې نوې موضوع غږېدلی یم.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرام مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای.
موږ مقدمه د دې زده کړې په ویل هم یو مهمه سرچینه ووسو.
دا منې فنا شیر لرو.
زه دا ستا سترګو کې څومره وړه کارم زه چې کله نشتې نه درته ګورم.
دا اونې د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خدا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنی د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څیر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شتي دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سو نو د ناجو ونې یو څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ، بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمله شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوې دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کیشتي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریښه پرته له شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تېرېدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دي. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډې شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللی وي او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسیږي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغییر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلی شي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي، هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژۍ اخیستې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. مثلا ویل کیږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدی نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګېږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لر رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی یو دود ته مخه کوو. سندلی ته چې د ډیرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تیریدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلی د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لپخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری باید پوښتنه وکړم، دا تقریبا نیو سانتی دی، یو متر دا
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجارۍ کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دی. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري، او غټي کوچني سندلی پکې شته چې هر یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 سنې ولې بیا اتلسو پنځلسو پورې شته، کوچني سندلیان په 300 500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 تر 20 سندلی په هغه ډول خرڅیږي غټ سندلی، او کوچني چې هغه د ورځې لاس 15 تر 20 پورې خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میست ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي، او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري، وایي سندلی د بخاري په پرتله کم مصرف کوي، او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی وو تخته سره میخیش، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته پسری وزبانه سره غوستل کیږي، هغه غوستل شوي جلا به لري او د میخ والا جلا به لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پریټ کې وسار ځان دي، هغه غوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا نه بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سری وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ش شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صد راغبل اضافه دی درغه میخواله.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر وسه خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډیر کوچنیانو دغه وخت څخه د سندلی رواج وي بیا تر اوسه پورې. اوس خو بیا وخت سرسو د ګیسونو پیدا سول په خوا به ورو ورما به روډي په خاکړه لاغه ور بیا راوستي په یو پیاله کې د بیبي سره کښې شول. نو په دغه غرمه د ډوډۍ څخه استفاده کول اوس پیلن چې دی دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډیر کم اقتصادي تمامیر ډیر کم مصرف کی په بخاري پر تلا باندې. نو ګرد مؤمنانو پر ټول کمیلمانه راځي هم باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د غازی بخاري واسنه لري، نو سندلی ورته غوره ورزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شي دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مؤمنان په نن اوځو دا انګټي واسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو تاسو پر ښیر دو بس کدا لاندې کښېنو.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي، خو ژمی یخ او سخت وي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سون توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلي کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادي رادیوي مجله.